مای ته ورسیدو. وړاندې درته د اومې ورځې پروګرام خبرېدو ته چمتو دی، خو اوس شپږ نیمې بجې دي. په مکړې د خبرونو لنډیسته د افغانستان لپاره د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورټر ریچارډ بنټ وايي جربه له نورو متخصصانو سره په ګډه د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر د قانون ارزونه پیل کړي. بنټ چې په دې وروستیو کې د طالبانو لخوا افغانستان ته سفر منع شوی دی، پرون پر خپل ایکس پاڼه په دې اړه یو بیان خپور کړی دی. اروپای ټولنې له افغانستان سره د خوارزواکۍ د درملنې او ښوونې او روزنې په برخه کې 10 میلیونه یورو مرسته کړې ده. دا خبر یونیسف ورکړی دی. د سوریه ولسمشر بشار الاسد وایي له ترکیې سره د اړیکو د عادي کولو هڅو نتیجه نه ده ورکړې. اسد چې د سوریه په پارلمان کې وینا کوله، پرونو ویل چې د دغو دوه هیوادونو د اړیکو د جوړولو لپاره روسیه، ایران او عراق د مرکچیانو په کچه هڅې وکړي، حکومت پایلې ترلاسه نه کړه. اوکراینی چارواکو ویلي چې په دونیتسک کې د یو برتانوي تبه مړې له وی ویجاړې شوې ودانۍ څخه راایستلې دی. ویل کېږي چې دا برتانوي یو خبريال وو. او د ټلګرام شبکې بنسټګر او مشر پاول دروف له دوه ورځو راهیسې په پاریس کې بندي دی. پاول دروف د فرانسوي پولیسو لخوا په دې تور نیول شوی چې د دې شبکې ټلګرام څخه مجرمانه استفاده کیږي او دا یې په وړاندې سګام نه پورته کوي.
وما ورځ دا ونی مهمه پیښه
ده. د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو درنو سرونکو سلامونه. زه سید شنواره مو د ونی د پیښو متفاوت تحلیل ته ځانګړی د ازادي و مورسته راوړم. نن خبرېږي چې استرالیا د مریض برېښنا داسې د نړۍ ستره پروژه اپلې کوي چې 21 میلیارد یورو لګښت پرې راځي او 3 میلیونه کورونو ته برېښنا تولیدوي. د هند سرو زرو د یو لوی کان نه مهم خبروم چې ویل کېږي په خوا دلته د سرو زرو خار ودانو او یوازې یو پیړۍ کې 3800 ټنه سره زر استخراج شوی دی. د طالبان لخوا د موسیقۍ د 21000 آلاتو د سوځولو د امر بالمعروف د نوي قانون توشي او پر د خلکو خبرګونونو ته هم تمکیږي. خو تر هر څه لمړی د ونې د مهمو سیاسي پیښو د سر ټکی د طالبانو پاکستانی چارواکو د لفظي ناندریو دوام. د پاکستان ځنګړی استازي وايي افغانستان نه به یو لسم سپتمبر په څیر بل ترهګری زپی ختنظیم شي. طالبانو یې جواب کې ویلي خله سره احتیاط کوه. خلک اریان دي چې د طالبانو او پاکستان ناندري اخر څه موضوع ده.
د ترکو شکري چې دا ستبلیغات او پروپاګاندا وکي چې افغانان او د افغانستان خلک په انزوا کې پاتې شي.
دوی فکر کوي چې د طالبانو اړیکې د سیمې له هیوادونو سره، د نړۍ سره او یا هم له هغو زبرځواکو هیوادونو سره په استخباراتي او پراتفي ډول په پراخېدو کې دي او دا مسأله د پاکستان لپاره تاواني ده.
پر ریچارډ بنټ افغانستان ته د داخلېدو بندیز. طالبانو ویلي د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور چې د افغانستان په اړه منفي تبلیغات کوي نور به کابل ته ناراضي. بنټ وايي خپل کار ته له افغانستان د باندې هم دوام ورکول شي. خلق وای دا بندیز د بشری حقوقو موضوع لا پیچلی کی.
اکثر راپورونه د دوی د حقیقت نه ډیر زیات لري پاتې شوی دی. په هغه څه باندې تمرکز کوي چې هغه د هیواد په ګټه باندې نه دی او حقیقت اصلا نه لري.
نو زمون لسره دا هم کولای شي چې دغه بندیز د دې ته اړ کی چې زین د افغانستان واقعیتونه هم وایي او بل دا بندیزونه فکر کوم کېدای شي چې د افغانستان لپاره په تاوان هم تمام شي.
په افغانستان کې سړا او بهر کې تاوده د خپلواکۍ ورځ. طالبانو دا مانی خپلواکۍ یو سل 15 کلیزه رسمي غونډو کې ونمانځله. عام افغانانو یې بیا د منځلو ډیر ازادي نه لرله، خو له افغانستانه د باندې په دغه جشن مشاعري، کنسرتونه او نندارې جوړ شوې وې. او په ساختلي کابل کې د کرکټ د مینوالو ولولي شپږیزه کرکټ لیگ سږ کال په امنیت او سختو تدابیرو کې تیر شو. لوی افغان لوبغاړي ټول ورغلي، خو نوې استعدادونه هم ثابت کړل چې لچانه کم نه دي.
خو شپږی دا چې تیر واته پړاو نه ښه وي، یعنی د مال نظر داد له هغه څه ونه شول. خو مثبت پوینټونه تر شپږی دا کې داد له وشول دوه دانی یو داو چې ټول نشل ټیم مالکانو پکې برخه واخیستله او دوم دا چې نوې ځوانان د توپوهنه په برخه کې، یعنی په بیټنګ کې ډیر خو درېدل.
کم ستاران چې ولاغه انټرنیشنل کرکټ په خخکاری هغه ټول لوبغاړي دلته موجود او هغه د خپل ځوانانو سره با خپل ایکسپیرینس د کرکټ شیر کا ډریسینګ روم یې شیر کا او هغه چې په انټرنیشنل کرکټ کې ستر یاد کړی دي دلته د ځوانانو سره شریک کا.
پروډکشن کوالټي خبره وا کاغه د میدان کې د خاور او د هغه کوم قسم لګښت چې په دغه لوبغاړي باندې او په دغه چمن باندې هر کال کېږي بدبختانه تر اوسه پورې دغه لوبغاړي هغه سیمیاري جوړ نشو نندر چند پر هغه سهولتونه برابر نشو هر روز تاسو ګوري چې د مینوالو اوازونه پورته کیږي.
د طالبانو حکومت افغانستان لپاره د پاکستان د ځنګړي استاذ یاسف دورانی ورستیو سرګندونو ته چې د افغانستان وضعیت ته د نړۍ د نه پاملرنې لامل دی د 2001 کال د سپتمبر د 11مې پیښې په څیر د بلې دغه پیښې احتمال یادونه کړي خبرګون خودلې او دغه سرګندونې د افغانستان په تړاو د عامه افکارو د ګډوډۍ هڅه ګڼلې ده. آصف دورانی په اسلام آباد کې د پاکستان د پخوانی سفیرانو یوې غونډې ته ویلي چې افغانستان د محل د خبرونو لساتکو پریوته او د اوکراین او غزې جګړو لامل افغانستان څخه د نړۍ پام او وخت او افغانستان د نویمې لسیزې له وضعیت سره مخامخ دی. خو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال بیان ضیا احمد تکل دغه څرګندونو ته په خبرګون ویلي ښاغلي دورانی چې د کوم ستونزو او خطرونو نسبت افغانستان ته کړي په حقیقت کې د دې هر څه احتمال له پاکستان څخه لیدل کیږي. د تکل په وینا دورانه باید پوه شي چې دا د ډیپلوماټانو دند د چي پرنګ دی پرون کې رسنیز تفسیری د هیوادونو اړیکې زیانمن کړي.
وني پیښ هم د افغانستان څخه نه وسره په کې افغان لاس نه درودي او نه د افغانان له خوا سره ده په کې اکثره د عربي هیوادونو د پاکستان د هیواد ځینې کسان په دې کې دخیل او اوس هم د ډیر تروریستي ګروپونو د پاکستان په سرحد کې چې د افغانستان د پولیسو خوا ته دي قرار لري. زما په نظر سره چې دا یو تبلیغاتي او کمپاینی شکل دی او بل واقعیت نه لري.
که څه هم طالبان له پاکستان خلاصون نه لري او جدا کېدل ډېره ستونزمنه خبره ده، خو هغه ډار یا هغه ویره چې پاکستان لري چې هغه د ځینو سیاستوالو په ژبه بیانوي هغه دا ده چې دوی فکر کوي چې د طالبانو اړیکې د سیمې له هیوادونو سره د نړۍ سره او یا هم له هغه زبرځواکو هیوادونو سره په استخباراتي او پراتفي ډول په پراخېدو کې دي او دا مسله د پاکستان لپاره تاواني ده. نو پس یو د فشار اله باید موجوده چې هغه پاکستان وړاندې کړي. که د ټي ټي پي مسله ده که د طالب مسله ده، دا ټولې هغه پروژې دي چې د پاکستاني پاوز لخوا ایجاد شوي دي.
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان پخوانی صدر اعظم انورالحق کاکړ بیا ویلي له طالبانو سره که د ټي ټي پي موضوع حل شي نو له دغه ډلې سره د پاکستان اړیکې به دومره خوږې شي چې په تاریخ کې به له افغانستان سره دا ډول خوږې اړیکې نه وي. هغه ویلي له پاکستانه د افغان کډوالو د شړلو پریکړه هم طالبانو سره په موافقه کړې وه.
زه فکر کوم چې باید دواړه حکومتونه دې ته پام وساتي چې اړیکې د دغه نورې خراب نه شي، جګړې ته زمینه مساعده نه شي. دا د دواړو هیوادونو په ګټه ده. اسلامي امارت هم لازم او ضروري ده چې په ځینو کارونو کې نرمي شي راولي د پاکستان په مقابل کې تر څو چې یو د حالات نور هم خراب نه شي او پاکستان هم باید ډېر توجه وکړي.
انوارالحق کاکړ چې د ډیورنډ فرضي کرښه د کومو کړکیچونو یادونه کړې، همدارنګه د کډوالو مسلې یادونه کړې، د کوم شک نشته چې دا د پاکستاني پاوز یو ځانګړی پالیسی و او د طالبانو په خوخه تطبیق شو. بیا اوس چې څه تطبیقیږي یا د ډیورنډ په فرضي کرښه کوم کړکی چې څه ډول هغوی مدیریت کوي او یا هم له کډوالو سره څه ډول برخورد کوي، دا ټول هغه مسایل دي چې پر اختیام له طالبانو سره شریک شوي دي او طالبان نشي کولی چې د دغه ډول پالیسیو په وړاندې ودرېږي او یا هم یو جدي خبرګون ښکاري.
او افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپور چې ریچارډ بنټ پر د کابل ته د تک د بندیز له لګېدو وروسته وایي د طالبانو له بندیز سربېره به هم د افغانستان د بشري وضعیت بشري سرغړونو او د خلکو د حقوقو خوندیتوب لپاره خپل مستند سازیو ته دوام ورکړي. ریچارډ بنټ ویلی په کال کې یو ځل افغانستان ته ځي او له تیر یو کال رئیس افغانستان ته تللی هم نه دی، اما هیله لري چې بیا به هم د کار لپاره کابل ته ولاړ شي. هغه ویلي طالبانو رسما افغانستان ته د پورتګ بندیز نه دی لګولی او یوازې د دل همکارانو سره دا خبره یاده کړې ده. خو تیرونی د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد کابل کې وی خصوصي رسنۍ ته ویلي دوی د ښاغلي بنټ په اړه دا پریکړه ځکه کړې ده چې په خبره یې هغه د افغانستان پر ضد تبلیغات کول، کوچني موضوعات سترول او پروپاګند ترې جوړول. په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د دفتر ویان سټیفن دوجاریک په دې اړه بیا وایي ښاغلی بنټ د نړیوالو بشري حقوقو په ټینګښت کې مهم رول لري او ملګري ملتونو له هغه سره پوره همکار دي. بلخوا د طالبانو د حکومت له لوري افغانستان ته د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپورچی ریچارډ بینټ په ورتګ بندیز افغانستان کې دننه د یو شمېر افغانو ښځو نجونو او همدارنګه د بشري حقونو د ځینو سازمانونو اندېښنې پارولي. دوی وایي د طالبانو په دې اقدام سره به تر نړیوالو د افغانانو د بشري حقونو د خوندیتوب په اړه غږ رسول نور هم ستونزمن شي او په خبره بالاخره به افغان ښځې او افغان ولس خپلو حقونو ته د رسیدنې برخه کې څنډې ته شي.
د ملګرو ملتونو شتون په افغانستان کې ډېر زیات مهم دی، خصوصا په دې وخت کې چې موږ ډېر زیات شدیدن کومکونو ته اړتیا لرو. خو د دې څنګ سره ملګرو ملتونو باید خپل بېطرفي اسف کړي او د حقیقتونو په سر باندې دوی باید راپورونه خپاره کړي.
دا دوار خلری یو دا چې واقعا ما هغه څه چې واقعیتونه دي د افغانستان او بیا په خاص توګه د درېیم نړۍ هېوادونو کې بشري حقوق چې نقصیږي دوی په سرګند ډول نه را څرګندوي. هغه څه چې د ابر قدرتونو ګټې دي تر ډېره بریده پورې هغه په هغه باندې فوکس کوي. دا سمه ده، ځینې بشري حقوق چې هغه د ښځو حقوق دي په هغه د ماکس وړ دي چې هغه پرې بحث وشي، ولې ځینې مسایل نور دي. مثلا د مثال په توګه په فلسطین کې تاسو ګورئ نسل وژنه روانه ده او په هر هېواد کې حتی لاریونونه ترسره کېږي. په اروپایي ټولنه کې، په امریکا کې لاریونونه ترسره شول، خو هېڅوک هم غوږ نه ګروي. د دې لپاره چې د درېیم نړۍ هېوادونه هغه قدرت هغه ځواک نه لري، په خاص توګه افغانستان، نو زما له نظره دا هم کولای شي چې دغه بندیز دې ته اړ کړي چې ځینې د افغانستان واقعیتونه هم وایي. او بل دا بندیزونه زه فکر کوم کېدای شي چې د افغانستان لپاره په تاوان هم تمام شي.
بینټ د 2022 کال د مې په لومړۍ نیټه د افغانستان د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپورتر په توګه وټاکل شو. هغه د خپل ماموریت له پیل راهیسې څو ځله افغانستان ته سفرونه کړي او هر ځله د طالبانو حکومت د بشري حقونو په ځانګړي توګه د ښځو د حقونو په نقص باندې تورن کړی دی. بلخوا د پی ټی ایم د مشر منظور پښتین په مشرۍ د معترضو پښتنو لوی پلاوی د اکتوبر د 11مې لوی ملي جرګې ته د بلنې لپاره په پاکستان کې د بیلابیلو سیاسي او مذهبي ګوندونو له مشرانو سره لیدل کتل پیل کړی دي. د پی ټی ایم رسنیز څنګه ازادي رادیو ته ویلي د جرګې نماینده پلاوی تر دې دمه په اسلام آباد کې د پاکستان تحریک انصاف په مشر ګوهر علي خان سربیره دغه ګوند له نور مخکخانو، د جمعیت علما اسلام له مشر مولانا فضل الرحمن، د عوامي نېشنل ګوند له عمومي منشي میا افتخار حسین او د پښتونخوا ملي ګوند د بلوچستان له ایالتي مشر عبدالقهار وزان سره لیدل. یو د اکتوبر د 11مې قومي جرګې عدالت کې د ګډون بلنه ورکړې ده.
مشر منظور پښتین هم پښتونخوا کې کلی په کلی، بانډا په بانډا، د هر مخاور مشر، کلی سپینګيري، د قومونو مشرانو سره په مختلفو ساحو کې، په مختلفو ولسوالیو کې، په ډیسټریکټونو کې، په ځلو کې ګوري او هغوی د جرګې ملاتړ ترابلی. نو داسې اټکل کېږي چې جرګې کې به 50-60,000 کسانو پورې برخه اخلي او دوی به د پښتنو راتلونکي پخپل لاس جوړوي. دا چې یو لسم د اکتوبر پورې به هر میشتې څه کولای شي هغه لن معلومات به دغه په باره کې درکم. موږ په درویشتم یعنی سبا په جرمنی کې په کولن کې یو پروګرام لرو چې په غید لار نه موږ ټول مخاور مشران د جرګې ملاتړ ته رابولو. بیا وروسته دغه نه په سویډن کې دی، همدارنګه د هالین ملګرو او بلجیم کې هم ځنی پروګرامونه په لار اچول شوي دي چې ټول پښتانه ځوانان مشران کشران ټول سره به خبرې کیږي او هغه به د جرګې ملاتړ ته رابلل کیږي. ستاسو نه ډیره مننه چې ما ته وخت راکړه.
په پاکستان کې تر دې وړاندې هم د پښتنو وړي او لوی جرګې شوې دي چې په دوروستي کې یو تر ټولو لوی جرګه چې 4000 پښتنو اساس پکې ګډون کړو د 2018 کال د مارچ میاشتې له 11مې تر 14مې پورې و. دغه څلور ورځنۍ جرګې په 15 مادهیز پریکړه لیک کې په پاکستان کې د پښتنو لپاره د یو متحد ایالت د جوړېدو غوښتنه شوې و. خدا زل د پښتنو ګڼ فعالان د یو بیل ریاست او هیواد د اعلان ترڅنګ د ازادي غوښتنه زیاته تکراري، اما پی ټی ایم لا نه دی ویلي چې د جرګې لپاره به کومې مادي د پریکړې په موخه وړاندې شي. او کسان تیرونی طالبانو د غازی امان الله خان لخوا د افغانستان د سیاسي خپلواکۍ د اخیستلو 115مه کلیزه د غونډو په ترڅ کې ون منځله او په دې ورځې عمومي رخصتي هم اعلان کړه، خو هیواد کې عامو خلکو ته د دغه ورځې په ویاړ د ملي بیرغ د پورته کولو یا منځنو اجازه نه ده ورکول شوې. د دې ورځې په مناسبت یوازې ننګرهار کې ملي بیرغ د ماشومان لخوا پورته شوی او په کابل کې بیا د طالبانو له بیرغ سره د ملي بیرغ پورته کوونکو څخه بیرغ اخیستل شوی او راکوز کړی شوی دی. له افغانستان د باندې بیا افغانانو د خپلواکۍ د 105مې کلیزې مراسم په مشاعرو او کنسرتونو او د ملي بیرغ په جلوسونو منځلي دي. په دې لړکې د امریکا کالیفورنیا، د فرانسې پاریس، د برېټانیا لندن، د اتریش ویانا، د جرمني کولن او مونشن او د استرالیا په شمول کاناډا کې لوی جشنونه نیول شوي. تر ټولو سترې غونډې په امریکا او فرانسه کې شوې دي چې تنظیمونکي وایي د ملي ارزښتونو په اړه خارج کې له نویو نسلونو سره د پوهاوي د زیاتولو په موخه دا پروګرامونه تل نیسي. د ترتیبونکو په وینا فرانسه کې د استقلال جشن تر ډیره علمي ویناو او مشاعرې ته ځانګړی، خو د امریکا کالیفورنیا کې بیا د لسګو نظر افغانانو مخې ته میرمن نغمې کرن خان او آریان خان ملي ترانې او سندرې ویلي.
افغاني کلتوري ټولنې د افغانستان د استقلال 105مه کلیزه ډیره شاندار اول منزله دلته غټ واړه ځوانان ټول راغلي وو. من ځوانانو ته احساس ورکو چې من افغانان یو د افغانستان بیرغ دی، د افغانستان اتلان هم ورته خوند، د احمد شاه ابدالي عکسونه، د میرویس نیکه عکسونه، د غازی شاه امان الله خان مرحوم رحمت الله علیه عکسونه، او داسې د شهید داود خان او د نور هغه سیري چې په افغانستان په تیر د ګیلمن قربانیانو ذکر هم وکړلو. خپل ځوانانو ته د افغانستان تاریخ خوښولو او ځوانان ډیر زیات خوشاله، ځوانانو خپل ویلې چې موږ د سي تاریخي غونډه کله نه ولیدلې، د افغانستان بیرغ، د افغانستان خوراکونه، دا سیو لکه نن چې دوی په افغانستان کې واغ ځوانان چې د افغانستان راغلي، هغه هم دا ویلې چې یاره موږ ته افغانستان را یاد کړو په سترګو کې به وښ وښ کې.
تاسو ته بهتره معلومه ده چې دا غسي غونډې او دا غسي کلتوري ورځ المنزل یو خو د افغانانو د یووالي او اتفاق نښانه ده، او بلخوا موږ په دا غسي غونډو باندې کولای شو چې خپل هغه کلتوري ورځ، هغه فرهنګي ورځ خپل راتلونکي نسل ته انتقال کړو، ستاسو مګو کولای شو د خپل تاریخ او د خپل ویاړلي ورځ تازه وساتو.
په ټولنیزو رسنیو افغان فعالانو بیا ټینګار کړی دی چې امانی خپلواکي په رښتینې معنا خپلواکي و چې په افغانستان کې د مدني قوانینو، بشري حقوقو، اقتصادي پرمختګونو د رامنځته کېدو ترڅنګ د نورو محکومو ملتونو لپاره له انګریزي ښکېلاک نه د خپلواکۍ د اخیستلو پیلامه وګرځېده. بلخوا د طالبانو لوړپوړو چارواکو په دفاع وزارت کې جوړ شوی مراسم متوینا او کې ویلي اوس مهال بشپړه ازادي راغلی او په خوانی حکومتونو د امانی خپلواکۍ کلیزه داسې حال کې منځله چې امر یې هم له نور اخیسته. او په جرمنی کې مشت افغانانو لپاره بیا د احتیاط په پار خبر داده چې جرمن چارواکي وایي دا افغانانو د کډوالۍ دوسیې او پناه غوښتنې د لغو کېدو له خطر سره مخ کېدای شي چې د رخصتیو لپاره افغانستان ته تللی وي. د جرمني د پارلمان ځینې غړي او د کډوالو کمشنر وایي روستیو کې ګڼ افغانان چې د طالبانو لخوا ورته د خطر په نوم دوی سره پناه اخیستي افغانستان ته آزادانه سفرونه کوي. ل آر ټی ایل جرمني ټلویزیون سره په خبرو کې د کریسچن ډیموکراتیک او محافظه کار ګوند د پارلماني ائتلاف مرستیال تورستن فرای ویلي د حیرانۍ ځای ده چې حکومت له دې مسلې سره هیڅ چلن نه کوي. د کټوالو په چارو کې د جرمني د حکومت ځانګړي استازي یواخیم سټامپ بیا ویلي هیواد نړۍ په مخ باندې خلاص دی، خو د دې په خبره احمق هم نه دی. هغه زیاته کړي چارواکي باید دا یقیني کړي هغه کسان چې د پناه غوښتنې کړي وي او خپل اصلي هیوادونو ته د رخصتۍ لپاره تللي سم دستي د پناه غوښتنې حیثیت لغوه او جرمني کې د اوسېدو اجازه ترې واخیستل شي.
دغه موضوع تر اوسه پورې په جرمني کې کراسوي نه ده، یعنی دقیقه نه ده. د جرمني حکومت په اړه شواهد او کرم هغه نه لري ثبوتونه، ولې دوی وایي چې موږ په دې اړه څېړنې کوو. که چیرې دغه یو مسله په رښتیا ثابته شي، نو د هغو افغانانو چې د ایران یا پاکستان له طریقه د جرمني له حکومت څخه په پټه افغانستان ته تلل دي، د هغوی کیسونه به له خطر سره مخ شي.
په دې اړه ممکن ځینې محدودیتونه اوس رامنځته شي، ځکه تر اوسه پورې په ایران کې یا افغانستان ته کله چې خلک ځي په پاسپورتونو کې ټاپنه ورته لګول کیږي. اوس سیاستوال وایي چې باید داس قانون را منځته شي تر څو د ټاپې لګول په هغې کې جبري وي، یا کله چې څوک په نور هیوادونو سفر کوي یا ټیکټ اخلي باید او له هغې خورځي باید په پاسپورت کې ټاپه ولري. نو له همدې کبله د افغانستان ته د کسانو د لګلو د ریپورټ په اړه هم بحثونه شوي دي، خدا معلومه نه ده چې دا بحثونه به نتیجې ته ورسیږي که نه، ځکه په افغانستان کې تر اوسه پورې یو قانوني حکومت نشته او جرمنان او په ټوله کې اروپایي ټولنه د افغان حکومت هغه چارواکو سره چې هوسلته واکمن دي اړیکې نه لري او ښایي هلته ریپورټ په اسانۍ پیل نشي.
په
په آلمان کې د افغانانو موقف او د هغوی د اقامی څرنګوالی فرق کوي. یو شمیر هغه افغانان دي چې آلمانی پاسپورت لري، هغوی هر وخت کولی سي چې افغانستان ته سفر وکړي. یو شمیر هغه افغانان دي چې هغوی د مسلکي کارګرو په توګه راغلي دي، هغوی دلته ډاکټران دي، انجینران دي یا په بله ساحه کې کار کوي، او پر هغه اساس دوی ته ویزه ورکول سوې ده. هغوی هم کولی سي چې و افغانستان ته سفر وکړي. خو هغه افغانان چې د مهاجرو په حیث، د پناه غوښتونکو په حیث آلمان ته راغلي دي او د پناه غوښتنې وروسته و دوی ته له څو ډوله قبولیو څخه یوه قبولي ورکول سوې ده، هغه پر دې اساس ورکول سوې ده چې ګواکې د دوی په هیواد کې د دوی ژوند د ګواښ سره مخ دی.
او په افغانستان کې لوڅو کلن ځنډ وروسته د شپږیزه کرکټ لیګ ترسره کېدو، او په دې لیګ کې د ټولو مشهور افغان لوبغاړو ګډون یو وار بیا د افغان کرکټ د لا غوړېدو په اړه هیلې زیاتې کړي. شپږیزه نهم پړاو لیګ چې د اګست په 12مه پیل شو، په سپانسر کې د تخنیکي ستونزو له امله د لویو افغان لوبغاړو ګډون ستونزو سره مخ وو. خو د شننکو په باور دغه لیګ ته له بهرنیو لیګونو نه د محمد نبی، راشد خان، نوین الحق، رحمان الله ګربز، فضل فاروقي او عظمت عمرزي ورستنېدو نویو لوبغاړو ته په خپل راتلونکي لا زیات ډاډ او هیله مندي ورکړې ده. سکال شپږیزه لیګ کې حسن ساخیل، درویش رسولي، علامه محمد غزنفر، محمد اکرم، زبید اکبری، صدیق قتل، وفی الله ترخیل او عبدالملک هغه نوی او ځوان لوبغاړي چې تر نورو زیات وځلیدل، او حتی بیټنګ او بالینګ کې په مشرانو لوبغاړو هم رحمونه کړه. له پخوانیو او هیرو شو لوبغاړو نبی شهزاد محمدی، حمزه هوتک او شرف الدین اشرف هم هغه کسانو چې وربیای د ځان د ثابتولو هڅه وکړي. د ملي لوبډلې د برحال لوبغاړو ابراهیم زدران، رحمان الله ګربز، فضل فاروقي، نوین الحق، راشد خان او نبی ساخیل خیسته لوب هم مینوال خوشاله کړل، او پر کابل لوبغالي د کرکټ د علاقمندانو سیلا ور برابر کړو. خو د لوبغاړو ټوک ټکالو هم د سیالیو خوند څو چنده کړو.
اورال کومنګ او تاسو د شپږیزه ایونت تراسو د کراود برخه پکې دی هره دونه د زکه چې کراود دا پیره پوره ډیر کافی ډیر زیات کراود راته ټول خپلو غاړي لنزینه تشویقول. نو په دغه سیو حالات کې د شپږیزه کول د ما په نظر باندې دغه د الکانو لپاره د انټرنیشنل کرکټ او ډومېسټک کرکټ ترمنځ کم گیپ، دغه گیپ کمولو لپاره د دغه ایونت کول د ما په نظر باندې ښه خبره ده. نو د شپږیزه پوزېټیو د ما په نظر هم دغه او چې تاسو په بل خصوص د راشد دل تراته گو دی راشد خپل عدالت پارټیسیپیټ او برخه اخیستل، ځکه چې راشد چې دا غا دی ٹی 20 کرکټ کیپټان دی، دی ٹی 20 ټیم کیپټان دی، نو هغه به د غلوبغاړي نزین او ګوري، او د ینګل کانو لپاره، د ځوانانو لپاره هغه لکان چې دی دوی ارمان او چې وګوري ورسره دی، هغه سره په یو ځای په میدان کې لوب کول دا دوی بوس کوي، دوی ته کانفیډنس ورکوي، ترڅو دوی وکولای شي چې دغه خپل ډومېسټک کرکټ دغه کېدی لدغه دینه شروع کړي او په انټرنیشنل کرکټ باندې ختم کړي.
بلخوا د کرکټ یو شمېر شنونکو په شپږیزه لیګ کې د سپانسرانو بیروبار او ناسم تنظیم د لوبو د کیفیت او خبريالانو ته تر میدان د کم لاسرسي له امله یو لړ نیوکه هم کړې دي.
دا د شپږیزه چې نه هم پړاوي او باید خطر سره شوی وي، ځکه موږ کرکټ بورډ سره او د موږ د کرکټ بورډ د شپږیزه کومه کمیټه ده، هغوی سره د ټولو شپږیزو د تیرو تجربه سره وه، او پرانشاید کرکټ دنیا کې چې دا او د افغانستان د کرکټ د سټېټس هم سبا چې دا د افغانستان کرکټ کې بهتري راوستل پکار دي، بهتري راوستل په دې کې اداره راولي. یو بدبختي خوشبختي ده کې دا وشول چې هغه پرانچایت کوم مالکان چې مخکې دوی دا اونرشپ ورکړ شو، دا د واخه چل سو هغه مې کرکټ بورډ پیګي چې کومه موضوع وا خوشبختي ده چې 13 اتو پړاو نه ښه وي، یعنی د مال نظر دا د هغه څه و نشول. خو مثبت پوینټونه تر بشپګي ده چې دا د وشول دوه دانی یو دا چې ټول نشل ټیم مالکان به برخه واخیستله، او دوم دا چې نوې ځوانان د توپوهنې په برخه کې یعنی په بیټنګ کې ډېر خو درېدل.
ګوري افغان کرکټ بورډ هر کال للس خبره د کلونی کرکټ په کچه باندې ټورنمنټونه ترسره کوي، خو هغه معیار، هغه کوالټي چې دغه ټورنمنټونه لپاره پکار ده، بدبختانه هغه کې ډېر مشکلات دي. کاغه د وکټو برابرول وي، کاغه د لوبغاړو انتخاب وي، او کاغه د کمپټیټیو کرکټ خبره ده چې څنګه مونږ سیالي وکړو. هغه کمبوت لیدل کېږي چې مونږ د مغه وجنه کلونه کېږي چې په ملي لوبډلو کې چې کوم مشکلات درو، کاغه د فاست بالر وي، کاغه د یو فینیشر وي، کاغه د یو اوپنر وي، چې بلا بلا فرمټونه لمنګ ورکو، نو هغه کمبوت پکې لیدل کېږي. او په خپل کپتانان هم ډېر باور نشي کولای په خپل ډومېسټک کرکټ باندې. دا غسیږي چې کرکټ بورډ باید توجه وکړي.
ټولنیزو رسنیو بیا د طالبانو امر بالمعروف وزارت لخوا د موسیقي د یو زر آلات سوځولو، کندهار کې د لډو یا چکی لوبي د بندولو، د امر بالمعروف د نوي قانون توشيه او د مکتبونو پر پښتنه د مولوي کبیر خندا بحثونه جوړ کړي. د طالبانو د امر بالمعروف وزارت چارواکو تیرونه د خپل یو کلنو لاسته راوړنو د راپور شریکولو پر مهال ویلي، دوی تیر یو کال کې 23,328 د موسیقي مختلف آلې سوځولي، 10,000 فلمونه یې له منځه وړي او د موسیقي غږونکي هم په سزا رسولي. د غراس طالبانو د یو فرمان له مخې په کندهار کې د لډو لوبې د بندیز او حرموالي اعلان کړی دی او له خلکو راټولې کړې لډوګانې هم سوځولي. ټولنیزو رسنیو کې بیا فعالان ویلي له طالبانو د حکومتولۍ اولیتونه پاتې دي او یوازې په یو او بله بهانه تر خپلې دایرې لاندې پاتې افغانانو ځورولو ته کار ویلي. د طالبانو د پریکړو نقدونکي مفتي عبدالولي بیا ویلي د لډو لوبه حرامه نه ده او قماربازي بله لوبه ده چې له لډو سره کاملا فرق لري. بلخوا طالبانو تازه په 15 ماده او 4 فصلونو کې د امر بالمعروف نوی قانون هم توشیح کړی چې یو لړ سخت اقدامات هم پکې پام کې نیول شوي. خو طالبان ویلي دا قانون به د دوی د امر بالمعروف محتسبین له خپل سره کړنو راوګرځي، اما عامو خلکو بیا ویلي له خپل سره کړنو د طالبان راګرځول ناممکن دي. مګر د طالبانو د رئیس الوزرا د سیاسي مرستیالغه خندا همتون باسونه راپارولی چې یو ټلویزیونی مناظره کې د نجونو د تعلیم د جواز پاړه کړی و. د طالبانو د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال چې د خپل پاکستانی لهجې او سرګندونو لامل تل نیوکه سره مخ وي، دا ځلې یو مناظره کې د نجونو د تعلیم په اړه د یوې پښتنې په جواب کې خندا کړي چې خلکو دا کار له کبره ډک بللی دی. او په ټولنیزو رسنیو بیا د کوزي پښتونخوا یوه سیمه کې د 14 اگست په مناسبت د پاکستانی پوځ لخوا له چرګانو سره د انسانانو د مقابلې د ویډیو خپرېدو هم بحثونه جوړ کړي. په خبره شوی ویډیو کې لیدل کېږي چې پاکستانی پوځیان نو ځای خلک راټول کړي او د چرګانو د نیول لپاره سره په مقابله چي. او سم د نړۍ له ګوټ ګوټ نه جالب خبره، کځام د محل د مریض برېښنا تر ټولو ستر پلانټ په چین کې دی، خو استرالیا غواړي د ټولو نړۍ په کچه د مریض برېښنا د تولید لوی پروژه پلي کړي. دا پروژه به د استرالیا په شمالي ښار کیمبرا کې پلي شي چې 21 میلیارد یورو لګښت پرې راځي او 3 میلیون کورونو ته به برېښنا ورکړي. د مریض برېښنا دا پلان به 4 گیگا واټ برېښنا تولیدوي چې نیمه به یې سنگاپور ته د لاینونو غځولو په واسطه ورکول شي. د استرالیا د انرژي وزیر میرمن پلیبرس کوي دا پروژه به استرالیا د نړۍ په کچه د زرغونې انرژي په ستر تولیدونکو هیواد بدل کړي. په 2000 هکتار ازمکه د دې پروژې بیټری بچي لخي خو سره وسليږي، حتی د 40 گیگا واټ برېښنا د ذخیره کولو ورتیا ولري چې تر 2030 کال پورې به بشپړه، او د پروژې په مالی تمویل کې به استرالیایي میلیارډر مایک کانن بروکس هم مرسته وکړي. او په افغانستان کې به مو هغه زرشړون کې ډلې ډېرې لیدلې وي چې د سرو زرو د وی تولې د پیدا کولو په لټه د پنشیر او کونړ د سین په غاړو ورځي ورځي تیري. خو راشه د زلمو د هند د سرو زرو له هغه کان نه خبر کم چې تر اوسه تری 1980 سره زر استل شوی دی. د هند په بنگلور او کرناټکا کې د کولار د سرو زرو کان نه په 1980 کال کې استخراج پیل او په 2001 کال کې استخراج منو شو. د طلا دغه کان ساحه کابو 1.5 کیلومتر غځېدلی او تر ځمکې لاندې 3 کیلومتر ژورو کې سره زر پټ وو. تر دې چې افسانو کې راځي دا کان یو وخت د سرو زرو خارو، خو تاریخي روایتونو کې دا هم راځي چې دا کان یو وخت د پاکستان تر ولکې لاندې د سند آریایانو او بیا وروسته د ګنگا، چولا، هویسا، ویجنګر، بیجاپور او د میسور د ټیپو سلطان تر ولکې لاندې وو، او معلومه نه ده چې په خاطر څومره سره زر استخراج شوی دی. د دویم نړیوال جګړې پر مهال د سرو زرو په دغه کان باندې 2,000 مزدورانو کار کاوه، او په 2001 کال کې چې د دې کان استخراج منه شو 3,800 مزدورانو پکې کار کاوه. د احصایو له مخې په یوه پیړۍ کې له دې کان څخه 1,800 سره زر استخراج شوي چې ډېری انګریزانو له ځان سره وړي دي. او په همدې سره د نن ووم ورځ هم رانغاړم. هر اونۍ له خپل سید شینواري سره د ازادۍ له څپو پاڼو خپل ووم ورځ د پیښو د متفاوت تحلیل لپاره مه هېروئ.
رینجر په شوینځي کې داول سین سنیولې تر 12 پورې مدیره سرمالیما مالیمانې خاله ټول شي سی وی
لیا ور خاله د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکي او له بل اړخه حکومتي چارواکو سره مخ دي.
افغانستان کې ټول صورت د شذو حقونو تر پښو لاندې کېږي، حالکه چې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر ته نوړي وای مونږ مشکل لري نارینه والی زمون څخه زماینه کی اما کله چې د تحصیل مسله شي خپل لول نه پریږي
دا زما حق دی
د شذو د اساسي حقونو پاړه هر اړخیز معلوماتي بحث له اساسي راوړي